آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. په دې خبرونه کې مو په میدان وردګ ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای.
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شبي ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کله در سره شریکو.
موږ خود سره د پانا ځاینم مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو ما کوم را صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې تیمري وتی اکسه
د یو شمیر نور مطالبه تر څنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه ووري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې کچېره دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او کچېره هماغه ټول مان نیمن وزن پوره و نو بیا به دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکا او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله خلا یا د نننه کور او مالداري وزوند او زراعت تعقیب.
د نر خلصوالي اوسیدونکو وایي د دې کلا پاړه ډيري خبرېسته او د غشان دی ورسخه ډيري خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نر خلصوالي یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه ما دې کلا داسې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و. د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي آثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات تر اړتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی دور سو یو نیم کال پر سما گنا کی ذکر دی چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده، بنجره بې قصره معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نسته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه ای دا معنی دی امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمي شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر و، هغه د دې کار مخته یول. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي او حتی بیلدې چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ له دې نه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ، یعنی دو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، 4 یوه سوري اوږدوالی یې 100 او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده. په دغه لفټ کې البته اوس دوه لفټه دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفټ ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړېږي کېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفټونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفټ او ډېر تاریخی هم د پېښل په لکه شمه معنی کې ډېر مهم غونډې مسوي دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر بو او ګلخانه د ژمی دفتر بو او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج وتره انتقال شوه او دغه اول د جشن لپاره ارګ څراغان شو. د ارګ ارګ د دغه معنی چې دا یو ښایستوالی په دې کې دی چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1404 درس مختلف میوهداري او غیر میوهداري ونې دي او 1404 درس مختلف ګلان دي شاوخوا یې. کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدر زمان نو هغه یادګاري نلګۍ به یا دوستي نلګۍ به چې شو همدلته به شو کیناو جاتره متاش په نه ما شرط سمو تلاش وکړو دا مې پیدا نه کړی چې کوم نلګۍ چا یې شوی دی. یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي. دا ضرور و البته دا نمر دي بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې شوی ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوې ده چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 1مه په اسلام آباد کې ویډلې بریټ وکړ چې لا اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعری کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره قم ده د څه ویلې شو چې د ګلمن وزیر شاعری مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ترابلل، نو ما هغه لار باندې مام قدم یې شری زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعری هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعری خوښي که د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د غوی په انداز کې تاسو مخ کې ویل چې په فل بدی انداز کې چې مخ کې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه. ګلمنه
نجیب جان داسې د بیخي ګوره په معاشره کې د شهور لرون کې خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پرې پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلي سیمو کې تا ته پته ده چې د ښځیناو حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډېره ساده او عامه لهجه
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته څه وړاندې کوي؟
دا یو غزل دی، وایي: یار کوي ډکې د کمال خبره، یار کوي ډکې د کمال خبره، پاکې له شر او له جنجال خبره. او موږ خو د سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره. او پښتون بتل د غسې در پدر، پښتون بتل د غسې در پدر وی چې نه منی د ستر خوشحال خبره. او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین ژیری کلیوال خبره. دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخت، نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ په شنا چي او په دال. او ای ګیلمنه سخت په خوله مه وای، ای ګیلمنه سخت په خوله مه وای، خو په غزل کې کړه سنبال وای. ناست په یوه مورچل کې یو ویریژو له یو بله، ناست په یوه مورچل کې یو ویریژو له یو بله، د کام د خدای خبر نه کړي زما د کام. او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو، نو خاورې به موږ یو شو لا ټکه تر کابله. او ته شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، ته شو کولې تار په تار او موږ کتل درته، آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله. او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې، وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله. او تلاله یا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکی، زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله، او نه دې کام ته خیر رسی، او نه دې سر په کام زار کړ، زغله ګیلمنه د پښتون د احساس غله.
وا ګیلمنه ډېر.
او دا بل غزل دی نجیب جان، وایي:
ارشاد خان کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې، ولې د هر سر ذمہوار یادې، ګم کله مسلم کله کفار. او خدایا چې ستا به فیصله څنګه وي، یو ځای شهید بل ځای مردار. او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه، لرو قبر ته سپیناوی ورکړه، ما هلته جاسوس دلته غدار یاد. او چې د جنگ ځای شي، نو د کار یادېږم چې کله امن وي، بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین ملا کړم، بیا هم په هر ځای ګناهګار یادېږم، بیا هم
ګیلمن. څه وخت کې ښه شاعري کولی شي؟ ستا د شاعرۍ وخت څه وي؟ د ورځې کې، د شپې کې، په ګڼه کې، په خاموشۍ کې، څه وخت کې شاعري کوې؟
په ګڼه کې خو به زه وایم یو دغه هم نشي کولای، یو خو هغه فلبدی انداز وي، هغه خو نو کېږي. خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم، نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له ځورول نور څه شی. او زمونږ اختر د ماتم غوندې، زمونږ خادی د ماتم غوندې، زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي. مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی. نه خو هر وخت ماتم ماتم دی، خو چې کله ډېر زیات ودردېږم، دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی، په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم. مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابوو، بیا به ته غزل
نه نه. کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري ووینې، یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي، په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن.
نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي، بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي، بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي.
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه، د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي. جاوید امرخیل د دې یو شعر وای.
ستاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑدا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑدا سی خوگمن یا خوگمن یا ما کر خیڑا نو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر خیڑا نو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر خیڑا نو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر خیڑا نو آواز غنو کر خوبی لیارا کنترہ کر شماؤ کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤ کلا مہاجروں غدار تمر ذلیل پخپل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری تمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بالکل دمر غم جن خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے لتا سي دمر کی لمن کی لمن یا ما چې حد نه لري لتا سي دمر کی
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې و چې د وی افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړي د انجلې افغاني ګنج جامې اغوستې دي منګای پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منل یو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلی دي همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنده
فلحال سوخ کیږي چې پونټ روانه شویم نو هم په دغه مقصد هزار غلی هاستل ته نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډیر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخپوړان دی بوتلل وي داسې ورسره ځان د پاره تیاری هم نیول وی او امتحانات ته نو د دې سره لږ کومه ګران شوه دې مخوڑان دی بوتله د دې هنر خو بیا هم پاتې نه دی کوشش کوم چې مخوڑان دې سره بوز
په دې تیر یو څو میاشتو کې تاسو انزور نه استلی جوړ کړی
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دی خو بیا هم شاکر نو ورته نه تکدا سیس مطلب ذهن ته نسو کراغل یا ډیر ضروری وو دې او عکس انزور رغول نو خمخاب وکړ
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انزورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انزورونه مو جوړول اوسم امغه سې کوي او کنه دا ستاسو د انزورونو صحه پراخه شوه
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه کوم کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخ ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انزورونه به ما جوړول او زمونږ هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیماند باندې هغه جوړ کړي نو وس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمان باندې نه یو څوک غواړي چې زدا وی انزور جوړ کم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولې شي انزور
یعنی ل ډیمان نو مطلب دا دی یعنی چې چیرته څوک غواړي چې کوم انزور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي
بالکل بالکل
څنګه ل هغه وخت نو ورسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسه د بریتانیا تاسو جایزه درکړه لاغي ورسته تاسو کارونه زیات شول او کنه لاغي ورسته مو کارونه زیات شي ونی دي
ظاهر خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلی دو چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده نو ډیرو خلکو ته زه انت دا خبر ورپری وکړ چې دا یو قسم شته چې دا یو نشنا هنر کوي دا غن ورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته زه انتم خبره پری وتا او ورسره ته انزورون چې کوم ډیماند وو هغه هم زیات
نو چې ډیماند او غوښتنه زیاته شوه ده نو تاسو هم دا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انزورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یا سي جوړوي څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو سلری وسی په اسلام آباد کې ژوند کوي هل ته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انزورونه ورته جوړ کړئ
او بالکل ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انزور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتس اپ د لارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي ځکه کز اسلام آباد کې هم کز پښتونخوا کې هم نو هغه یو خبر ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې او د اوس فرق راغلی دی څه کا فرق راغلی بي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه مرزما تجربه نه و پکې اوس وخت زیاتې دو سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت لري دو سره پاوې کې نور هم خواله راغله دي نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګې د پتار جوړ شوی نن سبا چې څنګه انزورونه جوړو ما دومره صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې مری وتی اکته نو ډیر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور ختم خپل هنر
د رنگونو لپلوه سره هم څه تغیر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو له کمو رنگونو نه استفاده کوله اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه
وو بالکل رومبنه عکس کده زه او ایم نو هغه هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړو هغه تور نو ازکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپین و د پاسه په ما تور رنگ باندې تار باندې انزور جوړ کړو هغه پسې چې په غلبیل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ماته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دغه سری بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کم تاسو کوم انزور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې و نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دغه سي اډمبره کې می ډیر کم رنگونه او اوس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډیر نه ډیر او د ښه نه خرنګ تو کې استعمال
لا هنرمندي الماس خانم څخه مننه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګې دا په ازغیو باندې مات سترګې ګل مخ یتا ته می درتا ته سترګې لدوو جنشي د خکلا اندازا لدوو جنشي د خکلا اندازا صبر چکړه مدر ته زیات سترګې کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیرې ساعته سوله ساعت سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شهیس کله میرات سترګې کبابیتا بلته وبرنګ اوړي کبابیتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پات سترګې بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس ببره وروړنه نواټ سترګې ببره وروړنه نواټ سترګې
د سجرړې مچلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړونو لمخې عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنی نه دي شوی عمومي حمامونه لا هم په ځینو هیوادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمۍ بدل شوی دي په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته د کندوز شار یو لاغو شارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډیر دي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپی او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي
ل ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمیر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خواسته می باشد، یک کس بسیار چی می باشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډېری ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یک کیسه میکنیم، یک چوپی، یک لیفاز خونی کیسه چا خونده جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخ خک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی، چاپی کوي د عضلات بیرته ځان نرموي. کیسه چې خلاص شي سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکي محمد نسیم ازادۍ راډیو ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې مساج او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نخواښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه مساج یې وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، د مونږ فامیلي هلکان ټول راځي دلته.
ل ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
پریمیک دی چی وال وزم، پریمیک دی چی وال وزم، زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن، وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن، وزری ما تڑی پریمیک دی چی وال وزم، زما وزری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا، وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا، وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غگ دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو، ظلم دی پشوندو د خندا، وزری ماتړی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلا د تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پم زی پیا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی